أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة بقرة 229 آياتي. فدغ آیات کریمه او راتلونکو درو نور آیاتو کی الله جل جلاله د شذو اړوند د طلاق حکم بیانوي. د دې لپاره چې کله د اسلام مبارک دین ځلېدلی نه و، خلک په جهالت کې و، د کفر په حال کې و، مشرکانو د شذو سره ډول ډول ظلمونه کول. یو ظلم ادا و چې کله به د یو سړي خوښه سوه نو ښځې ته به یې طلاق ورکړي، جایدا به اعلانه وکړه، بیا به یې رجوع ورته وکړل، بیا به یې طلاق کړل، بیا به یې رجوع ورته وکړل، حتی چې هر څومره وارونه به د ده زړه وغوښتل په هغه اندازه به یې طلاق ورکاوه او بیرته به یې په خپله نکاح کې داخلول. هغه ښځه چې د ده په نکاح کې وه، هغې ته دا حد نه و معلوم چې څه وخت د دې خاونده څخه خلاصېدلی شي. او د دې تر څنګ نور ظلمونه یې هم باندې کول چې په ځینو آیاتو کې بیان سوی دي، مخکې وروسته خبرې پر سوي دي. نو کله چې د اسلام مبارک دین وځلېدی او ځینې کافران مسلمانان شول، د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول، د مسلمانانو سره حتماً سوال پیدا و چې آیا دغه حکم د طلاق دا هم هغه د پخوا په ډول باندې دی؟ یعنی د هر نارینه چې زړه وغوښتل هر څومره وارې طلاق ولا ورکولی شي، او که طلاق خپله یو اندازه لري. نو الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړل، د طلاق احکام پکښې بیان کړل. د طلاق د احکامو خلاصه دا ده چې هر کله یوه ښځه د نارینه په نکاح کې وي، نو د اصلاح طریقه دا ده، د ښه معاشرت طریقه دا ده، د دنیا او د آخرت مصالح په دې کې دي چې نارینه د ښځې حقوق په نظر کې ونیسي او ښځه د نارینه حقوق په نظر کې ونیسي، ګډ ژوند وکړي، د دنیا او د آخرت ګټې او فایدې پکښې دي. نو طلاق تر حده دې خبره نه رسیږي، ځکه قانون داسې دی که چیرې نارینه و ښځې ته خپل حقوق وله ورکړي او ښځه نارینه ته خپل حقوق وله ورکړي، کوم حقوق چې الله د خاوند پر ښځه ایښی دي ښځه یې برپایه کړي، او کوم حقوق د ښځې چې الله پر خاوند ایښی دي هغه برپایه کړي، نو د خوابدۍ او د طلاق راتلو هیڅ ضرورت نه پیدا کېږي. چې بیا و په دغه حقوقو باندې هم څه خبره وکړو، که احیانا ضرورت پیښ شو د طلاق ورکولو، نو نارینه و ښځې ته د دوو طلاقو حق لري. کله چې طلاق ولا ورکړي، طلاق هغه شرعي طریقه داسې ده چې خاوند به و ښځې ته د طهر په حالت کې طلاق ولا ورکړي، یعنې هغه میاشتنۍ ناجوړي به یې نه وي، په دغسې حالت کې به طلاق ولا ورکوي. کله چې طلاق ولا ورکړي، نو دغه ښځه په مخکې آیاتو کې د عیدې خبره وشول، درې میاشتې عیده تېروي، درې حیض عیده تېروي. د دغه درو میاشتو په جریان کې که چیرې دغه خاوند بېرته ودا ښځې ته رجوع وکړل، یعنې نوی نکاح نه غواړي، په مازو یو ځایوالي یا په لاس په شهوت ورولو سره بېرته دا ښځه د ده په نکاح کې داخلېږي. البته چې لفظ د طلاق یې ویلي، د بائن یا د ثلاثه یا د فلما لفظ یې نه ورسره ویلي. که چیرې عیده پوره شول، ده بېرته رجوع ونه کړل، هغه ښځه آزاده ده، ځي به پر خپله لاره باندې، او بیا پر ده باندې جامه او نفقه هم نسته. هغه ښځه کولی شي چې د بل میړه سره نکاح وکړي.
او پیچیر روجه ورته وکړل بیرته د په نکاح کې داخله شول. البته د یو حق د طلاق د لاسه وله ورکړه. که بیا څه وخت بعد یا دستي دوهم طلاق ورته ووایه نو بیا دی حق لري چې په عده کې دننه رجوع ورته وکړي. که یې رجوع ورته ونه کړل عده پوره شول نو دا ښځه بیا په خپله لاره تللی شي، او که یې رجوع ورته وکړل د ده په نکاح کې بیرته داخلیږي. خو دا دوه چانسه د طلاق وله ورکړل، د یو حق لا لري چې درېیم وارې هم د طلاق لفظ ووایه بیا دا ښځه درته نه روا کېږي، او که کله درېیم وار د طلاق ورته ووایه بیا نو نه په رجوع بیرته د ده په نکاح کې داخلیږي او نه په نکاح تړلو بیرته د ده په نکاح کې داخلیږي. هغه ښځه بیا پر ده باندې حرامه ده، عده به تېروي بیا به ځي په خپله لاره باندې. دغه درېیم طلاق چې هم ده ووایه نو طلاق ثلاثه وګرځېدی، او کله چې ښځه په ثلاثه طلاق باندې طلاقه شي نو بیا بیرته ده ته نه روا کېږي تر هغه وخته پورې چې هغه ښځه ولاړه شي، عده تېره کړي، بیا د بل خاونده سره نکاح وکړي او هغه یې په خپله خوښه طلاق کړي، عده تېره کړي، په درېیم قدم کې بیا د ده سره نکاح کول وغواړي کولی شي، او تر هغه مهاله چې بل خاوند دا ښځې نه یې کړي د هغه اول مېړه ته نکاح نه ده جایز. د دغه طلاق الله جل جلاله یادونه په د آیات کریمه کې شي، او همدا ډول د یوې بلې خبرې یادونه هم کوي. هغه دا چې د جهالت په وخت کې کافرانو داسې هم کوله چې کله به ښځه څو واره طلاق کړل او سخت ظلمونه به باندې وکړل، بیا به د هغې ښځې قریبان یا اولیا وغوښتل چې دا ستا طلاق کړله دا به ښځه نور زموږ سره وي، بیا به د خاوند هغه ولور چې دې ښځې ته به یې ورکړی و هغه به یې بیرته ځینې اخیستي په زوره باندې او په ظلم باندې به دا کار کاوه. الله جل جلاله دغه کار منع هم کوي. الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې فرمایي وایي کله چې یوه ښځه د یو چا په نکاح شول، کله چې هغه ښځه محض واده شي بس دغه خاوند د ولور حق ولاړي. البته د فقه شریف مسله ده کې چیرې تر واده کولو مخکې دا ښځه طلاق کړل نیم ولور یې حق کېږي او نیم ولور یې د خاوند دی، او که چیرې واده شول نو بیا دغه خاوند مهر یا د ولور د بیرته غوښتلو هیڅ حق نه لري. هغه ولور د ښځې دی، بیا به یې نه ځینې غواړي. کې پر هغه شپه د واده طلاقي، کې میاشت به طلاقي، کې کال به طلاقي، خو د ولور حق نه لري. البته یوه طریقه الله جل جلاله په دا آیت کریمه کې بیان کړې ده چې زموږ د فقه شریفي په اصلاح خلع ورته وایي. خلع بیا داسې طریقه ده چې یوه ښځه و خاوند ته ووایي چې زما او ستا ژوند تریخ دی، زه به تا ته څه پیسې درکړم، ته ماته طلاق راکړه. ښځه چې کله دا پیشنهاد خاوند ته وکړي پیسې وله ورکړي او د خاوند و دې ته طلاق وله ورکړي، دغه کار ته خلع ویل کېږي چې د دواړو په رضا باندې کېدلی شي. او هغه څه چې خاوند جبرن مهر د ښځې څخه غواړي او د ښځې موافقه نه وي نو بیا دغه د ولور حق نه لري. دغه څو احکام الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې فرمایي، و ځکه الله عز وجل فرمایي الطلاق طلاق چې دی رجعي طلاق مرتان دوه ځلې دي. یو داسې چې یو څوک طلاق یو ښځې ته ووایي په ثلاثه طلاق باندې په یو وار ووایي، او که څه هم هغه طلاق مکروه دی خو بیا هم زموږ پر مذهب باندې واقع کېږي. ثلاثه طلاق دوه طلاق نه دی بلکې رجعي طلاق چې ساده لفظ د طلاق وایي. الطلاق طلاق چې دی مرتان دوه ځلې دي، فامساک پس بیا ساتنه دغې ښځې د بیمعروف په نیکه طریقه سره، او تصریح یا رخصتېدل دي باحسان په نیکه طریقه سره. کله چې یوه ښځه اول طلاق د خاوند دخوا واوري، دوهم طلاق واوري، دا دوهم طلاق چې هم واقع شو نو بیا دا خاوند ته دوې لارې شته، یا دا چې دا ښځه بیرته په رجوع سره په خپله نکاح کې داخله کړي یا یې رخصت کړي، ځکه دا یو چانس د طلاق لا لري بس. او که درېیم طلاق هم ووایه بس بیا نو دی دا ښځه نه سره ګرځولی، هغه حتماً پر ده باندې حرام وګرځېدل. ولا یحلو حلال نه دی لکم تاسو ته اے نارینه وو ان دا تاخذو چې واخلي مما د هغه ولورونو څخه آتیتمو چې تاسو ورکړی دی هن و دې ښځو ته شیئاً یو شی، که چیرې تاسو په ولورو کې کوم شی و دې ښځو ته ولور کړی وي او تاسو دا ښځې طلاق کړي، بیا تاسو ته حلال او جایزه نه ده چې تاسو هغه ولور بیرته ځینې واخلي، الا خو بیا جایزه ده ان هغه وخت یې خافا کچیر بیریدل دی دواړه د ښځې او د خاوند دواړو موافقه وه، د دې څه بیریدل الله دا اصلا الله دي اند دي سخ لا يقيما شبي بقائم نكي حدود الله احكام دا الله جل جلاله بيانو كتشير خاون دي وتشي واخلي دا دي دوارو موافقه وي كتشير مجدا سيو وسيسو مجبد الله حدود او احكام تطبيق نكو نو الله جل جلاله اي فاعر بيان كي واي فإن خفتم كتشير تاسو بيري دلس اند دي سخ لا يقيما دا الله اصلا الله دي عند ديس خلايا قيمة جديد وارد بقائم نكي حدود الله أحكام دا الله جل جلاله فلا جناح فسبنا نست عليهما فرديد وارد باندي فيما فهغشكي افتدت چپدیا ورکی دا شزا به فدغشي سره دا ول ور چ دول ور کړی دی داغه سخه یو شی ول ور کی یا نور مال ول ور کی یو فدیا ول ور کی او خاون د فات لا کو تواخیس دا پروانه الله جل جلاله فرمای وای تلک دغه چې بیان په تاسو ته حدود الله احکام د الله جل جلاله دی فلا تعتدوها فاستاسو تیری مکه وی حاضر دغه احکام څه احکام چې الله عز وجل دته بیان کړل د تلاقو حد او اندازې دته بیان کړل او د ولور د غسلو یا د بیت نو غسلو بیان یې دته وکړي تاسو تر دې تیری مکه وی ومن هر هغه څوک يتعدى كثير سي حدود الله تر حكمونو د الله جل جلاله دا الله احکام ونه مني فاولئك فاستغفر چې دي هم دي الظالمون هغه ظالمان دي ظالمان الله عز وجل هغه کسان ته ویلي دي چې د الله احکام نه مني یا د الله احکام په نه مني په عمل کوي نه الله عز وجل دا حکم شه په روشانه کوي الله جل جلاله فرمایي فإن طلق كثير طلاق هذا شذا فلا تحل فحلال ند له ده هاون لرا من بعد ورست حتى ترى وقت پوری تن کے حج پہ نکاح وقت ده شذا زوجن میڑ او هاون غیره چبل سو کدی اول میڑ سکھے دی دو طلاق نو فلا یا کڑل چ یو حق ده طلاق هاون لری دو هم حق ده طلاق لری دا دغه دوهم طلاق ورست نو بیا د تدوی لار دی یا دا چې دا شته به ته بخپله نکاح کې وساتي او یا رخصت که چیرې وساتل او ژوند یې ورسره کېدی خو ډېر ښه او که چیرې ونه ساتل دریم طلاق یې پسې ولا ورکړو نو الله جل جلاله فرمایي وایي فإن طلقها من بعد چې تر دغه دوه طلاقو وروسته دریم طلاق ولا ورکړي نو بیا دغه خاوند ته هېڅ کله د دې ښځې سره نکاح نه تروه مګر هغه وخت چې دا ښځه د دغه زاړه خاوند سره عیده تېره کړي بیا ولاړه سي د یو بل مېړه سره نکاح وکړي هغه یې طلاق کړي او د هغه څخه هم عیده تېره کړي بیا نو کولی سي چې بېرته دغه زاړه مېړه سره نکاح وکړي که یې خوښه وه فإن طلق که چېرې طلاق کړل خاوند دغه دوهم خاوند یې هذا ښځه یو خاوند درې طلاقونه ور ورکړي دي بیا تللې ده د بل مېړه سره نکاح کړې ده نو فإن طلق كثير طلاق کړل دا دوهم خاوند ها دا شزه فلا جناح پس گناه نست علیه ما پر دی دواړو باندې یعنی پر دا زاړه میړه او شزه باندې گناه نست انده یتراجع چې بیرته رجوع وکړي ان ظن کثير د دې ګمان او انده دې یقیما چې دې بقائم کې حدود الله حدود د الله جل جلاله کثير د دې دا باور چې موږ د الله احکام تطبیقولای او د الله احکام منلای بیا موڅه ژوند چې سختي ناراضي نو بیا کولای شي چې بیرته هغه شته دغه ځاړه میړه سره نکاح وي وتیل کداغه چې دی چې دا بیان سو حدود الله احکام د الله جل جلاله دی یبین بیان وي الله جل جلاله هذا احکام لقوم هغه قوم لره يعلمون چې علم لري پوهیش او په یو شی امتیاز کولای شي دا هغه کسانو لپاره بیان وي او کوم کسان چې او هیڅ نه لري نه لږ نه ډېر دا خو د فرد احکام دي الله جل جلاله چې په دې ځای کې د طلاق بیان وکړي نو فقه شریف احکام دې پکې بیان کړي دي د طلاق په موضوع کې یو خو خبره ده شاید چې طلاق چې راځي اصلا د طلاق د رامنځته کېدو لپاره به خلک د نفس او د نفسي فحشاتو څخه ګټه او استفاده نه کوي بلکې طلاق به یوازې او یوازې د نو حدودو د تطبیق په اړه باندې راځي ځکه دلته الله عز وجل هر ځای فرمایي فإن خفتم ألا يقيم حدود الله إن ظن أن يقيم حدود الله یعنی یو خاوند چې کله و ښځې ته طلاق ونه ورکړي دغه طلاق به پر څه باندې ونه ورکړي پر هر شي باندې چې خاوند وغوښتل طلاق ونه ورکړي که د ډوډۍ پر نه پخولو باندې فاو تباده سو هم به طلاق ونه ورکړي او که تغفر لفخول و فاورت بعد سو هم بطلاق و لورتوی آیا طریقه دا چه ده؟ یا بلکه شریعت دا دیل فارق پل طریقه بیان کرده ده شزه پر خاون بانی خپل حقوق لري او خاون پر شزه بانی حقوق لري خاون ده هاگه وقت و شزه تا سزا و لورتواله که چه کل شزه ناشزه است ناشزه دیتا و الکیجه چه و شزه غیر شریع کارونه که بیدینه بی پر خپل سر ده خور سکه وزه ده نامحرم و نارینه و سره که چون پا قریبانه که وینه او ده نا خپل خاون اطاعت پا شریع احکامه که نکوی ده شزه ناشزه ده نو ده ده شزه ناشزه پا اعلی بانده هم شرط داشت پیسلم نکی چه ده خاون ده نوردان تر سر و تواری جوڑه ده وخره پی داشت نوائی اول ده نصیحت و توید آغا کم احکام ده شریعت چی ده آغا ده و تبایان که چیر پا آغا بانده عمل و نکی نو بیا ده خوازی نباده که زاید زین جلا که خبری ده نوسره که چیر پا ده بانده هم اسلام نسول پا در ایم قدم که ده بیا پا چپلاخو بانده ده شزه ووی پا داسه اندازه بانده چه بدن بانده تب پیدا نسی او نئی هرد ماسی دمره کدر وحلی و تجایز او کچیر پا آغا بانده هم اصلاح نسول نو بیا با داسه وکی چه ده قریبان سخه پل او ده ده قریبان سخه بسه کسان ده جرگی پا دول سرکشه نوی او ده مشکلات پا ورته ووی کچیر پا آغا بانده هم حل نسول نو بیا ده طلاق اجازه ورتسته چه ده شزه طلاق او دغه رقم رواجونه چې اوس په خلکو طلاق واقع کېږي دا غیر شرعي که چیرې دغه ښځې دته ډوډۍ نه ورپخول په خپل وخت باندې دغه خاوند یې خوا ورته بده شي بارې طلاقي او که چیرې د ده روا او ناروا غوښتنې نه منلې بیا یې طلاقي که چیرې بل چا پر دې باندې ظلم کاوه او هغه ښځې خپل ضعف ورته کاوه د خپل حق دپاره خاوند یې طلاقي حال دا چې شریعت هر چا ته خپل حق ولور کړی دی خاوند تم حق ولور کړی دی ښځې تم حق ولور کړی دی کله چې ښځه یو کور ته راواده شي پر دغه ښځه باندې دغه خاوند د خاوند وروڼه د خاوند پلار هیڅ د ډوډۍ پخولو حق نه لري که دې په خپله خوښه پخول په خپله خوښه یوه دا د دې یو شرافت دی کینه کول شرعاً هیڅوک حق نه باندې لري او دغه د خاوند د کالو پرېولو حق نه باندې لري او دغه خاوند پر دې باندې دا حق لري چې دا ښځه یې زړه وساتي په مقابل کې ونه درېږي او د ده امر ومني البته د دغه خاوند مور د دغه خاوند پلار د دغه خاوند ورور چې دا ښځې لیور شي سر ایسي خواښ ایسي دا پر دې مزور باندې هېڅ حق نه لري نه لیور باندې حق لري د لیور په خبرې ورسره حرام دي نه یې خواښ حق باندې لري نه یې سر حق باندې لري نه ښه او نه بد کچیری وی خواش پر یو مجور باندې ظلم کاوه پوچ رات ای ورته ویل هغه مجور زغ پورته کی خاوند یې طلاقی وی تاز ما د مور په مقابل کې ودرېدل نو الکه مور خو پر تا حق لري نو ستا پر شزه خو هیڅ حق نه لري تا د شیل دو د پردې شزه ستا پر شزه باندې فرق نس هغه د دې شرافت کې چې ستا په واجه ستا د مور احترام کاوه کني شران هیڅ حق نه باندې لري ستا پلار هیڅ حق نه باندې لري او ستا ورور هیڅ حق نه باندې لري ته حق باندې لري چې ستا زړه وساتي ستا اطاعت په شرعي امورو کې وکړي ته چې کوم شرعي امر ورته کوې هغه به منې او که چیرې تا کوم د شرعي امر ورته کاوه دې مخالفت کاوه نو بیا پر دې باندې د الله عز وجل لعنت کي په ډېرو احادیثو کې ثابته سوې ده په یو حدیث کې راغلي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د ښځې څخه چې خپل خاوند ناراض وي تر هغه وخته پورې د الله لعنت باندې اوري تر څو بېرته خاوند ځینې راضي کېږي پر چا باندې چې د الله لعنت وي نو په دغه حالت کې دی د رحمت څخه لیرې وي نو د الله لعنت باندې اوري نه یې لمونځ قبلېږي نه یې دعا قبلېږي او نه یې ګټه ورسېږي که خدای مکه په دغه حالت کې مړه شي نو جنت څخه به ډېره لیرې وي او په یو بل روایت کې راغلي دی یوه ورځ حضرت علی رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام د اکا زوی هم و او زوم یې هم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تر ټولو ګران لور بی بی فاطمه رضی الله عنها د په نکاح کې وه نو یو ورځ علی رضی الله عنه د بی فاطمه رضی الله عنها څخه ناراض شو نو فاطمه رضی الله عنها فرمایي وای ما چې کوم خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې وې چې خاوند پر ښځه باندې دومره حق لري که چیرې خاوند ځینې ناراضه شي پر هغه ښځه باندې د الله لعنت اوري نو وایي زه راغلمه د علی رضی الله عنه سر ته پرې وقفه باندې ودرېدلو ډېر وخت ودرېدم نو بیا د علي رضی الله عنه چې ماته پام شو نو بیا زړه راباندې وسوځي بیا راټول زه ستاسو خوشحاله یم ته پر وقفه مه درېږم نو ما بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل که چیرې علی رضی الله عنه ستا سره راضي سوی نه وای تر قیامت به ته پر دا یوه پشه باندې ولاړ وای. د خاوند دومره حق دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده، بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ ورته کاروي. نو د خاوند دومره حقوق دي پر ښځه باندې، او ښځه هم پر خاوند باندې حقوق لري. حقوق یې دا دي چې جامه به وله ورکوي، نفقه به وله ورکوي، د اوسېدلو ځای به وله ورکوي، د حرامو کارونو څخه به یې راګرځي، د دین دعوت به ورسوي، او که چیرې چا ظلم باندې کاوه د هغه ظلم مخه به یې نیس. نو دغه حقوق د ښځې دي پر خاوند باندې، هغه د نارینه حقوق دي پر ښځه باندې. نو کله چې یو خاوند و ښځې ته طلاق وله ورکوي، پر دغسې جنجالونو او پر دغه نفسي خواهشاتو به یې نه وله ورکوي. بدبختی خو اوس دا ده چې په اکثرو کورو کې ښځې غیر شرعي لباسونه کوي، داسې کالي کوي چې په شریعت کې حرام وي، داسې جامې جوړوي چې په شریعت کې حرام وي، او د کورو څخه ځي د نورو قریبانو د ودو کره. یوه ښځه باید د خپل د خاله د زوی څخه ستر وکړي، د اکا د زوی څخه ستر وکړي، د لیوره څخه ستر وکړي، د اخ څخه ستر وکړي، او دا خو نو بیخي ډېره عامه ده، د اخ څخه خو بیخي ستر نه کوي. او حال دا چې د اخ شي او د کوڅې د سړي پر خوښنه باندې هېڅ فرق نشته. که دغه خوښنه د کوڅې د یو ناولده سړي سره کښېني، هغه او دا چې د اخ سره کښېني هېڅ فرق نه لري. قط هم د ښځې چې د نامحرمه نارینه سره حرام دی، په هېڅ مذهب کې اجازه نشته، او دا د خلکو تر مابین غلط رواج دی. نو دغه ښځې په ودو کې ځي، د خاله د زامنو څخه ستر نه کوي، خاوند ږغ نه ورته کوي، د اخشانو څخه ستر نه کوي، خاوند ږغ نه ورته کوي، غیر شرعي کارونه کوي، پر هغه ږغ نه ورته کوي. او که چیرې نور چې دی حق نه باندې لري هغه یې کار وکړي، بس بیا طلاق ونه ورکوي. تقصر چپا خبره ده، باید په دغه ناروا کارو څخه یې راوګرځوي، که هغه نه اصلاح کول ته طلاق ونه ورکړه. ته پر دغه کارو باندې طلاق نه ورکوه چې ته حق نه باندې لري. دا په شریعت کې جایز نه ده چې یوه ښځه ډوډۍ نه کې پخا نو دی سزا ونه ورکوي. خوراک شک کې بد کې خاوند هېڅ حق د دې شیانو نه باندې لري، نه د کالو پرېولو باندې لري. حتی وروسته به راشي په د آیاتو کې چې کله د یو چا اولاد پیدا شي، دغه پلار دا حق نه لري چې دا ښځه مجبوره کړي چې دا زما زوی ته شیدې ورکړه. که چېرې هغې وویل چې زه دا ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ته یې نه ورکوم، ته ماته پیسې راکړه، ورکوي به خاوند. نو چې هغه ماشوم ته د چې ورکولو د شیدو ورکولو حق لا نه لري، دا نور شیان خو بیخي ایسته پرېږدي. حاصل دا خلاصه ده چې د دغه شیانو مخه نیول په کلکه په کار دي. چې شریعت کوم حق و ښځې ته ورکړی دی هغه به وي، خاوند ته چې کوم حق شریعت ورکړی دی هغه به وي. داسې به نه لکه زموږ په ټولنه کې چې یوه ښځه راواده شي، نو د هغه ښځې لپاره شل مړونه وي، خاصې جلا مېړه وي، جوارې جلا مېړه وي، خپل مېړه کوي دی، سر هم څه کوي وکړه پیې، خاص هم څه کوي وکړه پیې، دا حرام دی. او په دا وجه باندې به د الله قهر پر دې خلکو کېږي، دا ظلم دی، دا جایز نه ده. که هر چا ته خپل حق وله ورکړي، نو هغه کور به خوشحاله وي، هېڅ مشکل به نه وي. خو الله حق وله ورکړی دی هغه د ده حق. نو په هر صورت باندې په دغه آیت کریمه کې هم دغه خبرې ته اشاره ده، او مخکې آیت کې هم دغه خبرې ته اشاره وه چې د طلاق د واقع کېدو اصل علت هغه دا دی چې حدود د الله نه تطبیقیږي. او دغه آیت کریمه کې هم الله جل جلاله فرمایي، وایي تاسو بیرته په نکاح کې په دې وجه مه داخلوي چې تاسو وجه ښځو ته ضرر ورسوي، دا هم د الله مخلوق دی، دغس انسان دی لکه ته. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وإذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم شتاء طلاق كل النساء شدي فبلغنا فسور سدل دا طلاق سوي شدي أجلهن ونيتيخ بلتا، يعني عدا بركيدل إراني شاسول. نتاس سوقي فامسكوهن فستاسو ونسي دا شدي دا زان سر وساتي بمعروفا نكتري كسر شدا پر ختم دوسول. نتاس ابيت دا زان سر وساتي رجوع توقي او صرحوهن یا رخصت کی به معروف پنیک طریقه سره، البته که مو د ځان سره ساتلې نیت به سموي. ولا تمسکو تاسو مه ساتئهن دا ښځې ضرارم د ضرر رسولو لپاره، لتعتدو چې تاسو پر دې باندې عدت اوږد کړي، عده باندې اوږده کړي، په دې خاطر باندې وجه ورته وکړي، په دغه عده تېرولو باندې چې ضرر ورسوي یا په نورو وجهاتو څه ضرر ورسوي دا کار مه کوئ. ومن یفعل که چا فعل وکړي ذلک دغه، یعنی ظلم یې باندې وکړي، فقط پس په تاکید سره ظلمه ده، ظلم وکړي نفسه د خپل ځان سره، ځکه الله سزا ونه ورکړي، نو به د ځانه سره یې وکړي. ولا تتخذوا تاسو مه نیسئ آیات الله آیاتونه د الله جل جلاله هوزوا په ټوکو سره، دا الله آیاتونه په ټوک سره منسي، دا الله آیاتونه په ټوک سره نیول دا دي چې څوک یې وایي اوري په عمل نه باندې کوي، یا ظاهرا پسخن کوي. واذکرو، تاسو یاد کړئ نعمت الله، نعمتونه د الله پاک علیکم پر تاسو باندې. الله چې کوم نعمتونه پر تاسو کړي دي، چې هغه د اسلام د مبارک دین راتلل دي، او هر کس ته جلا جلا خپل حق ولا ورکول دي، دا نعمتونه د الله یاد کړي. او وما هغه نعمت انزل چې نازل کړی دی علیکم پر تاسو باندې، من الکتاب چې عبارت د کتاب د قرآن څخه دی، والحکمت او حکمت چې هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یعظو، پندر کی الله پاکم تاسو ته به په دغه ما انزل سره چې هغه کتاب او حکمت دی. واتقوا الله، او وبرجي د الله جل جلاله څخه، وعلموا تاسفوسي ان الله بشك الله جل جلاله چدي بكل شيء پر هر شي باندې عليم ذات علم لرون کی دي، ذات په لرون کی دي. دا پس آیات هم ترجمه کو هغه په دغه موضوع اړه لري. واذا طلقتم النساء، واذا هغه وقت طلقتم چې تاسو طلاق کړی النساء شدي، فبلغن فسوره شدله دا شدي اجلهن ونيته خپل ته، يعني عدا يترسل، فلا تعضلوهن، تاسو ما منع کوي دا شدي ان د دې څخه ينكحن، دوی په نکاح واخلي، ازواجهن مړونه خپل نور مړونه په نکاح باندې واخلي، د دې څخه ما منع کوي، ځکه چې کله دوی طلاق شولې عدا يترسل ستا سره کار خلاص، پردی ښځه شوه ته پردی سړی شوې، ته هیڅ نور تسلط پر هغې ښځې نه لرې، مې منع کوه ولاړه دې نکاح دې وکړي. اذا هغه وخت تراغدو، کچیر دواړه سره راضی سو بینهم په منځ کې خپل، بالمعروف په نیکه طریقه سره، ذالک دا حکم چې دی، یو عزو نصیحت درکوي، نصحت درکول کیږي په دغه حکم سره یا په دغه احکام سره، به په دغه حکم سره. من هغه چا ته کانه چې وي منکم ستاسو څخه یؤمنو، ایمان لرلی وي بالله پر الله جل جلاله باندې، ایمان لرونکی وي، ایمان راوړی وي، والیوم الاخر پر ورځ د اخرت باندې، ذالکم ذالی دغه کار چې دی کوم تاسو ته وایم، ازکا ډېر تسکیه راوستونکی دی لکم تاسو ته، یعنی که چیرې تاسو دغه شرعي احکام ومنی په ځان کې تطبیق کړي، دا ستاسو تسکیه کوي. و اطهر، شفاکوونکی دی ستاسو، هغه خیرې پیرې باطني خیرې پیرې چې هغه ګناهونه دي، د الله سره مخالفت دی، که دغه احکام تاسو ومنی ستاسو هغه باطني تسکیه کوي، باطني پاکوالی کوي. والله الله جل جلاله چدي يعلم فيه، وانتم تاسو چي اس لا تعلمون، تاسو نه پويش الله فيه، تاسو احکام بياني هر احکام تاسو پک شګټي وي، او تاسو نه پويش دا نه د تمالمي د چکم شي زموږ لپاره خير دي او کم شي زموږ لپاره شر. حاصل و خلاصه دا چې کوشش به خلکې د طلاق څخه به ځان لیرې ساتي، ځکه په طلاق کې خیر نشته. طلاق مباح کار دی، البته هغه اقبح د مباحاتو دی، هغه بد مباح دی، خپلې مرحلې لري. پر نفسي خواهشاتو چې د طلاق لفظ نه وایي، او همدا ډول د شخصي غوښتنو لپاره د ناروا غوښتنو لپاره چې د طلاق لفظ نه وایي، البته که اشد طلاق سو هغه هم هغه وخت کې چې شرعي ګزاره د یوې ښځې سره ګرانه وي. کوشش کې خلق وي کې په ځینو معاملاتو کې، په سوداو کې، په دعوو کې خلق د طلاق لفظونه وایي، دغه مطلق حرام دی. ډېر داسې کسان سوي چې فساد په سوي، یو وار په قهر کې راغلی طلاق لفظ ځینې ویل سوي، بل وارې راغلی، درېیم وارې راغلی، نو دغسې اخر دا ښځه پر ده باندې طلاق سوي وي، حرامه سوي وي، دی په خبر نه وي. نو کوشش دې وکړي دغه د طلاق عادت کې خلک د خولې څخه وغورځي، دا یوه خبر. او ډېر وخت داسې وي چې خلک وایي زه د قهر د درد په حالت کې وم، نو طلاق مې ووایه، د طلاق واقع دی، بلې و طلاق د هر چا د خولې څخه چې راووتې، چا کلو بالغ وي، پرسد وي، بدن نه وي، لیونۍ نه وي، بې هوشه نه وي، پرسد که وکړه د چا څخه طلاق د خولې ووتې، کې د مسخرو ویل، کې قصدن ویل، کې د قهر په حالت کې ویل، کې د خوشحالۍ په حالت کې ویل، طلاق خامخا واقع کیږي. البته که چیرې یو څوک د قهر او د درد هغسې حالت ته رسېدلی و چې د نر او ښځې تر منځ یې توپیر نه سوای کولای، د مځکې او د اسمان تر منځ یې توپیر نه سوای کولای، فدغه حالت کې بیا که چیرې یو چا د طلاق لفظ ووایه نو هغه هم د بې هوشه په جمع کې راځي، د لیوني په جمع کې راځي، د بیده په جمع کې راځي، نو د هغه طلاق نه واقع کېږي. او که څوک د درد په حالت کې ورشي جلا جلا پېژندئ، خو قهر غصه ورغلې وه طلاق لفظ یې واقع کېږي. او ځینې کسان داسې وي چې داسې الفاظ ووایي چې هغه د طلاق په معنا باندې وي. د مثال په ډول باندې یو خاوند را ولاړ شي، ښځې ته وایي زه د پلار سره ولاړه شم، زه پلو دې پر غاړه واړوه، بیا مه راځه، زما نه یې پکار. دا ټول الفاظ داسې دي دې ته کنایي طلاق ویل کېږي. په دغه الفاظو کې که چیرې د ده د طلاق نیت وو، طلاق واقع کېږي، البته به ان طلاق وي، بله نوې نکاح غواړي، په رجوع باندې د ده په نکاح کې نه داخلېږي. او که چیرې نیت د طلاق نه وو، دغسې د دې تهدید مطلب وو، بیا طلاق نه واقع کېږي. البته که چیرې یو خاوند د قهر په حالت کې وو، د یوې ښځې سره د جنګ په حالت کې وو، نو بیا د قهر په حالت کې یوه ښځې ته وویل چې زه دا د کوره ووځه، دا د طلاق لفظ دی او نیت نه غواړي. دا قهر او درد خپله د طلاق د نیت په معنا باندې دي. نو هغه ښځه طلاقېږي په باین طلاق سره. نو کوشش چې خلک وکړي د طلاق لفظ زنا وایي، ځکه دایمي په زنا به اخته وي، دی به په ځان نه وي خبر، او په یو داسې مصیبت به اخته وي چې خلاصون به بیا نه وي ځینې. د دې شانو څخه لیرې ځان ساتل په دې کې ګټه وخیر. صدق الله العلیم.